افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړی چې یوازې د نومبر په میاشت کې یو لک او یو اویا زرو ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې نږدې اته دیرش زره تنه یې د چمن تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامله ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بیکوري لامل شوي او په ځانګړي ډول د کورنیو ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر د درولو له امله د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپورت شدیم به طرف افغانستان و متاسف
په دې ورستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان په کې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. ښایي نږدې نوي سلنه افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولی دی.
یو شمېر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې دغه راز ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو د نایجیریا د حکومت په غوښتنه هوایي برید ترسره کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا پوست د پنجشنبې په ورځ وویل چې داعش په سیمه کې پر عیسویانو بریدونه کول. ولسمشر ټرمپ په تروث سوشل کې په یو پیغام کې وویل د اعلی قمندان په توګه د ده په لارښوونه متحده ایالاتونو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ترهګرو یو پیاوړی او وژونکی برید کړی او د هغه کسان وو چې په ځانګړي ډول یې بې ګناه عیسویان په نقشه کول او هغوی یې په بېرحمۍ وژل. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمانداني په ایکسپانه کې ویلي دي چې دا برید د نایجیریا د چارواکو په غوښتنه ترسره شوی دی چې پکې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو د حمله وروسته تر دې کړې ده چې د اکتوبر په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی و که د داعش غړي له تاوتریخوالي لاس نه اخلي ممکن امریکا پوځي مداخله وکړي. رویټرز اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا د نومبر میاشتې له وروستیو راپدې خوا د نایجیریا پر پراخو سیمو د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره الوتنې ترسره کوي. د نایجیریا حکومت ویلي چې وسلوالې ډلې هم مسلمانان او هم عیسویان په نقشه کوي او د امریکا دا ادعاوي چې ګواکې عیسویان ځورول کېږي د دغه هیواد پیچلی امنیتي وضعیت نه انځوروي او د مذهبي ازادۍ د ساتنې هڅې له پامه غورځوي، خو حکومت منلی چې د وسلوالو ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره به له امریکا سره همکاري کوي. په نایجیریا کې اکثریت مسلمانان دي چې د دغه هیواد په شمال کې ژوند کوي او عیسویان تر ډیره د نایجیریا په جنوب کې میشتي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د وچکالۍ تر څنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کېږي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د اروپایي ټولنې د یوه راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. مخکې تر دې چې دا مطلب له تاسو سره شریک کړم، ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږکال ښه شوي دي. بڼوال او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وای په دې ولایت کې په زرګونه جری بسمکو مالته کرل شوی او سش کال د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ دلته لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطا الله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نوي خدای ښه دي او تاسې خبره هم خو وایم خدای ښایسته حاصلات یې کړي دي او ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د جنرالانو چې مونږ رقم په رقم د سرو دوایانو اسونه پتون لګې دا ودی چې دا د وراره دا د واره کوشي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چلوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه غونډه ډېره مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جری بسمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست او همدارنګ د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جری بسمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې اووه زره او شپږ سوه میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه
تیر کال په نسبت یو لس فیصد زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لوري جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي دوه رقمه وي چې یو رقم مالټې وي چې ډېرې ښې وي درجه اول مالټې په جلال آباد کې من پنځه سوه روپۍ دي او یو رقم مالټې وي چې من په څلور سوه چې نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتها لتاسو سرده
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوي دي او په تیرو دوو لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوي له هغوی هم پا اکثر ځایونو کې اوبه نه راخیشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې یو ویشت میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه مسره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سو بر وړي کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سل متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو ته څنګه بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو هفتو بنه راسي څامولره لاغه مچ شوید.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د مځکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وای
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د زمکی د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی د سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د زمکی د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د زمکو اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل دی د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال پکاران رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د زمکه په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دي تپایپونه جوړ کو. د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو. همدغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کلان چې اوبه چې په افغانستان کې د ترک د اوبو اصلي سرچینې دي، د فاضلاب تر څنګ د مځکې د سر اوبه ککړوي. د مځکې د سر اوبه چې د مځکې د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي، او دا اوبه بیا هغه سي تر مځکې لاندې نه جذبی شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن تر مځکې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لارې چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي چې په ښارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو. د ککړتیا د دې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي ته فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي د خزانو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي، او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دننوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي. بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
ښاغلی مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکي کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا ده که چیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیان کې چیرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شماله نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې 6,80,000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د څښاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک
د اوبو د ککړتیا غمونه خوري. ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د تشاک لپاره خلک اوبه نه لري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شه چاری زموش نننی ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د تیب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموش ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی. له دې څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخکول ورکوالی کې دینه جو چیر کړی دی. لیشه هم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و. هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ ما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او اومو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت چې بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغ و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګری مو ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي. موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دی زموږ د دنیا ښوونکی و. او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم. د حساب زما داسې یادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم، پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی شو سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. زوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم، د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه د وهلم، په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم. او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تللې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې. هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی دی، ډېرې پېژنه تلونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلېږم. هغه ښوونکي چې بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلمه. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي. ماشوم ته باید ښوونځي کې بیا هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره. هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی سوکی یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو صحیح ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول چېرته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو د لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستان و په عقیدو کې ځمکې و اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هېڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغې هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستان و زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ور نه کړ اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکه زبیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه سطرخان آقا وقتی زمانگه سرخون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا ناتا پا منگه در چو مزامینو نا پا آقا وقتی در ما پکر سره چی پا وم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تشو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرودو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځې هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی واوښت د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادیږي چې داود خان دغه بل چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته وو په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه وو زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علی نومېده د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت هم چې په افغانستان کې جنګي اعلان شوې د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شعر کتاب چې دی نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د سرویس یې به د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وی لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 1000 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ما ته ومنل شوې ما ته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتابو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې خدای وبخښنه یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به یې لیکل کیسې به یې لیکلې. نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به یې. زمونږ هغه وخت په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ماته یاد دي. لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې مونږ د ملنګ جان بې خدای او بخیل د هغه په مزار باندې مشاعره وه. زه وړوکې وم زه د هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه دیوال ونیوه په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر و هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې و. هیټلر ما اوس و د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته خو زه یې په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ته ولوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وایست. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام هم بیا پسې ورکړو.
زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعر و بلشاه به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولی شي. زما روح له چې راغی زما ارواله چې راغی ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینا زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د تره زوی و. مور یې غالباً چې له امریکې وه هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه دویمه نمره زما. نو کابل ټپ ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله. بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشوله او بیا مونږ مهاجر شو. مونږ بیا پېښور ته راغلو د ګڼو نور
بشپړ کړی و.
نه زما پی سي بي اول کال لوستی و. زه په اول لومړی کال مې و زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پېښور په یونیورسټۍ کې دی او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي و ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و. د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالبا بی بی سی سره ومنم بیا ډاکټرې پاتې وه زمونږ ته نو بیا زه جرنلیست وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاوه دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لوېدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وې او ټولې په څه باندې لیکل شوې وې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کانسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کانسرت یو د بی بی سي پنځویشتمه کلیزه وه که لسمه کلیزه وه غالبا لسمه کلیزه وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاوه فارسي خپل پروګرام کاوه پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزه ومه نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول هغه تیګه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و لکه مرستیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سي د خوانه زه وم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه د نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بله تاسو ویل چې خپلې ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
او مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ومه مراندې چې دی دا چاپ شوله او رفیع صاحب د حبیبالله رفیع صاحب د خدای لوي او روغ د خدای لوي هغوی د هغې کمپوز وکړه ما ورته د ایز نه ټول شیان ور ولیږل او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول و د هغه ډرامې وې د هغه شعري ټولګې وې هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې زما هغه دوه شعري ټولګې هم ورکې شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو د هغه شعري ټولګې ورکې شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی او په غالباً په لاهور کښې په هغه وخت کښې او که په پېښور کښې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کښې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کښې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و په یو حساب باندې جنگ روان و د ایډیالوژیو په منځ کښې نو اغېز هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کښې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکټ شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کښې زېږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړه نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړه په پېښور کښې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کښې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کښې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرۍ زوی دی او هیله زما لور ده د دوی نومونه د ګڼو دوستانو وویله چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکښې زما زوی مشرۍ زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما الله تر اوسه پورې په ژوندانه کښې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به الله تر اوسه پورې لیکل شوي وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکلې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګورې یا سوشل میډیا کښې وګورې خواله رسنیو کښې یا کومې ریډیو نه یې واورې یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړمه خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کښې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کښې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسګونو لیکلي دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسې په طبابت بوخت یاست یعنې رسمي دنده مو همدا ده نو آیا لیکوالۍ او شاعرۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ او که د تفنن له مخې کوي خو تاسې وایاست چې هره ورځ څه لیکئ له دې معلومېږي چې لیکوالۍ ته د یوه جدي کار په سترګه ګورئ لا هم
و خبره چې دغه ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده دا په دې لیونتوب چې یو ځل سړی اخته شي بیا ترې په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کښې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کښې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کښې او د ژورنالیزم په بیړۍ کښې ناست یې خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاعري یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي
تاسو ویل چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څانګه طب کښې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلي دي او که نه
نه نه مې دي ژباړلي په دې کښې زه ځان ته هم پړ یم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړ یم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړ یم زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي او روخ دی وختل نشنه اسمان تر ستورو لیوانی لخالونو تا پراته دی او زمان زلونا ستا غمونو تا پراته دی پختانه دی خپل غرونو تا پراته دی منگ دی غرونو تا پراته دی کنه منگ خپل غمونو تا دی خپل غرونو تا پختانه دی منگ پراته دی تا هر رس چی او چی شکی گی زیاد شان منگ امپلسیف کو زیاد شان منگ داسی کو چی یو شی منگ وحد سی یا سشی یا بد شی داری پا اولانده منگ لیکن و پو نو دری کدی عملا مادانه دی کدی خو زما دیر زیاد زلغ واری دو شیانو تا تیر بیا یو داری چی زلندی کسی پا ساینس فکشن کی اولی کما لکه چی ساینس فکشن پا پختو که نشتا ده کسام هاررم پا پختو که نشتا ویره ترها دام پا پختو که نشتا ده منگه نلرو پولیسی دیر کمی کسی لرو پلار می فلیو بخی آقا گرامی لگلی پا پولیسی سمان دی خو کسی منگه دیر کمی لرو نو زمان زده غالی چیز پدی که کارو کم پا تیره بیا پا ساینس فکشن من زده کارو کم نا او پا تپ که زین کتابونا لکه دا ایلس کتاب پا پختو بانی زراوش بارا ما ایلس دیده اغا ایدوانس لایف سپورتر تا منگ بیاو چی دا ناسا پا یو چوک پا دیر بد حالت گرا شی او دا جون دا مرد سر جا خبره دا اغا لاس و گریوانی نو تا اغا ناروغ تسکا ولی شی زا پا من دیو رزو که پا آجیل سرویس که ام کتسا هم ما خبل تخصص شده پا جراحی که کلی دیا و فیلوشیپ می کلی دیا و یو متخصص جراحی ما پا اکادمیک عرف که خو عملا زدیاد اینی سر پاتشوی ما یا تقریبا پا دوزار دیال لسم کال نپا دیگر لزد اینی سر پاتشوی ما نو اینی آجیل سرویس ده بیلنه سرویس ده نو زد بیلنی سرویس سر کار کن ده داکتر پتوگا باندی او مشتری چې هغه کله نا کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش په بی بی سی ورځې دومره کوم ستړی کیدل نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولې ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولي کوم زبې شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبې هغه کومه خو د نویو وګدولې کنه ته نیم جوړ شوې لا تر اوسه پوهې اوس نو ورته زړه ده ک جن پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا نو کې دې شي شوې ګورم
مدام خوشاله اوسه
لو رزی تختم چلا شور اڈک رستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور اڈک رستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا بدغی دخت کی شاید دمیلی قتل شبه بدغی دخت کی اوز خون دزل درزا بند دا دزل درزا بند دا شپی تپنا اوڑماش پا چپا حل چپا دا زمان بند دا لو رزی تختم چلا شور اڈک رستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا اوڑماش پا چپا حل چپا دا زمان بند دا